السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبري کې د ماسګر سلور بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه واره د ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټ کې ملي جمهوری غرسنګ نن د خپل د یو مشر وژنې پر سید د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهره کوي. په سوات کې د شخړو هواري لپاره په شوراګانو کې خزي او یو نرخزي شامل کړل شوی او چارواکو ویلي چې د اوکراین په لیمان ښار کې د روسیې د توپو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل ملي جمهوری غرسنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د بشنې پرسد نن او سبا د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غرسنګ د تپیکلی مشر او د سرکاري خونسي یو استاد عتیق الرحمن باندې برید وکړ او هغه وشه. د میرامشاه پولیسو په بیان کې ویلي دي چې د پیښې مقدمه یې دایر کړې او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د حملې سیمواري لا چا نه ده منلې. د ملي جمهوری غرسنګ د مشر محسن داوړ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو د عتیق الرحمن وژنه غندلې ده او له انتظامي څخه یې د نامنې مخنیوي غوښتنه کړې ده. د غرسنګ د خیبر پښتونخوا عمومي سکرتر ندیم اسکر بیګا مشال ریډیو ته ویل غړي او پلویان یې نن او سبا احتجاجي مظاهره کوي. چارواکي وایي چې د پنجاب د جیلم ضلع په یو هوټل کې د ګیس سلینډر چاودنې له امله د وشل شوو کسانو شمېره 500 ته رسېدلې ده. په دې پیښه کې 45 تنه زخمیان شوي هم دي. نن د جیلم ضلع د بیړنیو چارو مشر رانا سعید مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د جیلم ضلع سره نږدې په جی ټي روډ د یو هوټل په باورچی خانه کې شوې ده. د چارواکو په خبره د چاودنې له امله د هوټل ودانۍ نړېدلې ده. د سوات پولیسو د شخړو هواري په شوراګانو کې په لومړي ځل 15 خزي او د نرخزي او یو استازي شامل کړي دي. په سیدو شریف کې په پرونی غونډه کې نو ګمارل شو غړو د خپل دندو سوګند پورته کړ. په دې موقع یوې مدني فعالې سمرین حکیم مشال ریډیو ته وویل
مونږه مختلف کمیونټیز نه ډیر ممبرز موټیویټ کړي. هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، خواجه سرا دي، وکیلانې زنانه دي چې هغه په دې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سی ته د ښځو کومه مسله راځي نو هغه ښځې ممبرانې ډېرې په صحیح طریقه سره اغستې شي.
د سوات د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور غونډې ته ویل د اغې سیمې په 45 تاڼو کې د شخړو د هواري شوراګانې موجودې دي. د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې د شخړو هواري په شوراګانو کې ځايي مشران، مدني فعالان او وکیلان شامل دي چې بیلابیلې لانجې فیصله کوي. البته که یو یا دواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا کولی شي چې په عدالت کې مقدمه دایر کړي. په کراچۍ کې د جنگ ورځپاڼې خبریال سید محمد عسکری نامعلومه کسانو تښتولې دي. د جنگ ورځپاڼې د کراچۍ ایډیټر علي کامران نن مشال ریډیو ته وویل چې سید محمد عسکری بیګا د یو واده نه بیرته خپل کور ته په لاره و چې له قیوم آباد سیمې سره نږدې په سړک نامعلومه کسانو یې ګاډی ودرو او د پولیسو په موبایل ګاډي کې له ځان سره بوتلو. د کورنګي د پولیسو اس اس پی طارق نواز بیا مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې د پیښې په اړه معلومات راغونډوي چې سید عسکری چا او ولې پورته کړی دی. سیمه ایزو چارواکو د جولای پاتمه ویلي د اوکراین په ختیځ سلیمان ښار کې د روسیې د توپو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې شخړې 1500 ورځې د جولای پاتمه پوره شوې. د دوه سیمه ایز والي پاولو کریلینکو په خپله ټیلیګرام پاڼه لیکلي چې د مقامي وخت مطابق سر 10 بجې د استوګنې په یو سیمه کې په ډزو کې 15 تنه نور زخمیان شوي هم دي او یو کور دکان ته هم زیان رسېدلی دی. نوموړي زیاته چې په سیمه کې پولیس موجود وو په هغه ځای کې کار کوي. د اوکراین پوسټ په خپل ورځني تازه خبر کې ویلي چې د دونیسک په سیمه کې لیمان ته نږدې دریل په پټلۍ په یو مهم مرکز د روسي ځواکونو د برید هڅې شنډې کړې دي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې ورزوز ته یو رپورت طرف ته پولیس وای وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غرزنګ یو مخکخ مشر او د سرکاري خونسي استاد وچل دي. پولیسو پرون تر پیښې وروسته په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو پاتیکو رحمان په حکیم خیلو کې برید وکړ. ملي جمهوری غرزنګ د نوموړي وشنه غندلې وای غړي او پلویان یې نن د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهرې کوي. پولیس وای د ملي جمهوری غرزنګ د تپیک کلی مشر د بشنې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. نور حال عمر وزیر را کوي.
په شمالي وزیرستان کې د جولای په اتمه نیټه د سرکاري سکول استاد او ملي جمهوري غورځنګ سیمه ایز مشر عتیق رحمان په برید کې ووژل شو. نمیرم شاپ تڼۍ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې عتیق رحمان د جولای په اتمه وسلوالو په حکیم خیل سیمه کې په ډزو وژلې دي. په سیمه کې د ملي جمهوري غورځنګ مخکښانو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د دې ترڅنګ چې په سکول کې استاد و ټولنیز فعال او د ملي جمهوري غورځنګ د تپی کلی مشر هم و. نموسین داوړ په مشري د ملي جمهوري ګوند مخکښه بشرا ګوهر د ګوند مشر موسین داوړ او نورو مخکښانو پیښه غندلې. د ملي جمهوري غورځنګ مخکښانو د ګوند په فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلي چې د وسلوالو ضد کاروایی وشي. پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو ضد یې مقدمه لیږلې او پلاټنې یې پیل کړې دي. ملي جمهوري غورځنګ د یادې پیښې په ضد د جولای په لسمه د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې عتیق رحمان وژنه د ګوند لویه زیاده د دوی ګوند دغه پیښه غندي او احتجاجونه کړي.
عتیق رحمان وژنه د پارټي لپاره ډېر لویه د زیان خبره ده، ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي هغه ډېر کم وي. د ټول پښتونخوا وطن خصوصا د وزیرستان بدبختي هم ده چې ډېر وختونو راسه دوی دا جنګونه او دا سختې دا دشتګردۍ ولیدلې. دلته هغه غږ په نخښه کېږي چې څوک د قام د وطن د جوړښت خبره کوي. یوسو کلونو کښې په 1500 زیات خلق په دا پټ مخونو کښې دا مړه شول. په ټول پښتونخوا وطن کښې د احتجاجونو اعلان شوی دی. انډیم به د دهشتګردۍ تل مخالف هم وي، د دې مخنیوي لپاره به عملي تور هم خپل ګامونه پورته کوي.
د جولای پر دویمه نیټه هم شمالي وزیرستان میرعلي او رزمک کې په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 24 هدفي برید دی چې شاوخوا 10 کسان یې په ترس کې وژل شوي دي. تیر 2022 کال کې هلته 46 هدفي بریدونه شوي ول چې تر 60 زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې لایوې مدیره هسې وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. بلخوا ځایي ولس سیاسي ګوندونو او جرګو د نامنۍ پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي. حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې راډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د سوات پولیسو د شخړو هواري په شوراګانو کې په لومړي ځل ښځې او د نرښځیانو یو استازی شامل کړی دی. په دې لړ کې پرون په سید شریف کې په غونډه کې ښځو یو نرښځي د خپلو دندو سوګند پورته کړ. ویناوالو غونډې ته وویل چې هغه ښځې به تاڼو عدالت ته له تګه پرته د بېلابېلو کورنیو شخړو د هواري هڅې کوي. د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې د شخړو د هواري په شوراګانو کې ځایي مشران، مدني فعالان او وکیلان شامل دي چې د خلکو د لانجو او د هواري هڅې کوي. البته که یو یا دواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا عدالت ته تللی شي. نور حال نیاز احمد خان را کوي.
د سواد په بیلابیلو تړنو کې په مقامي توګه د جرګې د لوري د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو جرګه کې اول ځل 15 ښځې او یو نر ښځې شامل کړل شو چې د خلکو وړې لوی شخړې به د خبرو اترو په ذریعه حل کوي. په دغه موقع دستوري تابع وشوه چې پکې نوي د جرګې غړو سوګند پورته کړو. دغه محل مدنی فعال سمرین حکیم ویل چې دوی د ښځو د حقونو ساتنې او ټولنه ده چې د هغې په کوشنو جرګه کې ښځې او نر ښځې د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو لپاره تیار کړي.
مونږ مختلف کمیونټیز نه ډیر ممبرز موټیویټ کړي، هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، پاجا سره دي، وکیلانې زنانه دي چې هغه په دې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سی ته د ښځو کومه مسله راځي نو هغه ښځې ممبرانې ډېرې په صحیح طریقه سره اغېسته شي.
دستوری ته د ډی آر سی یعنی شخړې هوارونکي جرګې سیدو شریف تانی ممبر ارشاد خان ویل چې د ټول سواد په تانو کې جرګه کوونکي د ښځو ممبرانو نشواله او زیاتره مسلې به د ښځو راتلې.
د بدقسمتۍ نه زموږ سره دا یو کمی و، موږ په هر میټینګ کې وی چې زموږ سره زنانه کمی دي او زموږ په سواد کې چې څومره مسایل وو نو که تاسو وګورئ هغه ډیر زیات کورنۍ مسایل دي، د خاون او د ښځې پاغي به اکثر مونږ نه پوهېدو. مونږ ته بیا دا پرابلم وو چې زنانه به مونږ ته کولو خبره نشو کولی. نن به هغه کمی د شفیع الله ګنډاپور صاحب په هغه کوشنو باندې ختم شي. دا زنانه چې راشي نو کو جرګه مونږ له راځي نو دوی به اوپن خبره خپله کولی شي. هغه زنانه ممبرې سره کومه چې راغلې ده او د هغې مسله ده، هغې مونږ ته د کور خبره دننه نشو کولی، اوس په زمونږ د اقرانو ته اوپن خبره کولی شي.
جرګه کې نوي ممبر آشه ګپتا چې د نرخزیانو نماینده به وي وایي چې سوات کې تر زرو نه زیات نرخزیان دي او د هغوی د خپلو ترمنځ یا د عامو خلکو سره هم یو شمېر مسلې راځي. دا به د جرګې د نورو غړو سره دغه مسلې هواروي.
کوم ډی آر سی چې مونږ ممبر شو نو ترانسجنډر لپاره خو ډېره ښه ده، ځکه چې کوم ترانسجنډر کومې مسلې مسایل دي چې راځي نو هغه به مونږ د ډی آر سی کې حل کړو. ډېرې مسلې مونږ ته راځي په لاره یا داسې پولیس یا عدالت کې مسلې، نو د هغې نه ډېره ښه خبره دا ده چې لکه مونږ به دې کې حل کړو ځان.
په دغه مهال د سوات وکیلانو اتحادیه مشر د سوات بار اسوسیشن صدر سید خان ویل چې د عدالت نه بهر که د دوو پریخو ترمنځ فیصله وشي نو غوره ده، ځکه چې عدالتونو کې فیصلې ډېر زیات وخت اخلي.
که بهر د مصالحتونه وشي او دا راجنامي وشي نو عوامو ته به دې نه ډېره زیاته فایده وي. کوشش ډېر زیات ښه دی. زه د ډی پی او صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم، مشکور یم چې د دې علاقې د ښېګڼې لپاره، د دې علاقې د خلکو د مسایلو په اسانه ختمېدو لپاره د ډی آر سی ډیر ښه کردار دی.
دستور تابعه کوونکی د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنډاپور په دغه محل ویل چې دا وخت د سوات په 15 تانو کې د جرګې لپاره جدا دفتر دی چې ورته عام خلک خپلې مسلې وړي او بعض مسلې پولیس هم جرګې ته حواله کوي چې باقاعده د قانون برخه ده.
دومره ارزان انصاف بغیر د فیس نه چې ورته ملاویږي او په اخر باندې چې کله ډیسیژن کېږي چې هغه غاړه په غاړه سي، دا ډیره غټه اچیومنت دی. پولیس ډیپارټمنټ نه چې هم د آزاد سي، عدالت کچاري هغه نه هم د آزاد سی او بیا د غاړه په غاړه سی او د فیصله وسی که د ځمکې فیصله دي که د بل داسې د ډومیسټیک ایشو وي او بغیر د فیس کوي نو دا ډیره غټه صدقه جاریه ده. جزاز ډیره اپریشیټ کوم.
دستوري په محل ویل شول چې مسلې عدالت ته د وړونه وړاندې حل کولو لپاره کوشش یا جرګه کول د پښتنو روایت دی او تړنو کې ډی آر سی یا جرګه کې د علاقې مشران، قانوني پوهان او مدني فعالان ناسي او د خلکو ترمنځ سوله راولي. خو بیا هم که څوک دغې حل نه مطمئن نه وي هغه باقاعده عدالت ته د تلو حق لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د د بر جنوبی وزیرستان سلی خبریالان وای د انټرنیټ نشتون لکبل د خپل کار لپاره په نورو سلو کې اوسېدو ته اړ دي. پرون مشال ریډیو تول چې د خبرونو جوړولو لپاره جنوبی وزیرستان ته سي او بیا یې خپلو ادارو ته دستول لپاره ټانک او ډیرا اسماعیل خان ته سي او زیات وخت مل ته تیروي. موږ د خبریالانو د سرګندونو په اړه له انتظامی چارواکو سره په خبرو و نه توانېدو. البته انتظامی امنیتی چارواکو تر دې مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د نامنې مخنیوي لپاره د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال انټرنیټ تړي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع خبریالونو ویایي چې په ضلع کښې یې د انټرنیټ سهولت نشته دی چې په وجه یې د سیمې خبریالون په نورو ضلعو کښې ژوند تېرولی بنې مجبور شوي دي. په دغې باره کښې خبریال انور ماسید ویایي
څومره خبریالونې خاصکر د وزیرستان څخه بنې دغه حکومت نه پیل ښه کي که نه چې دغه نیټ دغه د خلکو ویلې چې درا پس کلب پوره د نیټ نه وي که نه نو دا مسله دی د ریاست یا د حکومت پوره ډېر د تغور په مقام دی.
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه خبریالون نور د کومې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه باره کښې هم د دوی کسانې خبرې وروي.
زمو نوم نصیر اعظم دی، خبریال یم. د جنوبي وزیرستان سره مې تعلق دی. دوه میاشتې مخکې مسعود کوم ډسټرکټ پریس کلب دی، د هغې افتتاح هم وشوه. صحافیونو ته د سهولیات خو ډېره جوته کمېدو، خو دا وس وخت شي چې کومه اشد ضرورت دی مشته وته صحافت کوي وته انټرنیټ نه وي نه 3G شته نه 4G شته نه DSL چې کوم دی د PTCL له انټرنیټ سهولت هم نشته په پریس کلب شي نو وته مشته ډېره جوته مسله دو په دا وس ټایم شي یا مشته چېرې د انټرنیټ سهولت روکړ شي د خلکې چې کوم وته تکلیفات دي کوم مسله مسایل دي خپلې علاقې نه وې بیا مېږه په اسونه طریقه باندې چې کوم دی صحافت او رپورټنګ کړی شي.
زمو نوم سکندر حیات دی، د جنوبي وزیرستان د سیمې خبریال یم. مېږه د ټانک نه او د ډي خان نه سوت وزیرستان ته چې ورته مېږه کوریج کړي هغه نه بعد مېږه واپسي کوي او بیا د ټانک او د ډي خان نه مېږه هغه خپل خبرونه چې کوم مېږه ادارې دي هغه ته مېږه لازي نو دا مېږه ته ډېر سخت مشکلات دی. دغه په وجه باندې مېږه چې په خپلې علاقې کښې نیټ نشته دی هغه لادادو مکین دی او ورسره سره روغه دو سروټای دی سوال دی بدر دی نیټ په وجه نه دی خپلې علاقې ته نه شي تلی او په ټانک په ډي خان کښې په دا سخته ګرمي شي او په دا مشکل حالات شي منګایي شي ژوند کوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان خبریالونه د انټرنیټ سهولت غوښتنې په باره کښې د ډیپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. دا دې هم یودوي چې د تېرې دوه میاشتې راهیسې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه مقامي انتظامیه د انټرنیټ سهولت بند کړی دی خو د سویلي وزیرستان پاکستان خبریالون د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت ورکول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د خیبر ضلع په لواړګي کې یو شمېر دینی عالمانو کونسلرانو په یوه جرګه کې فیصله کړې چې د هغو کورنیو په غمخادۍ کې به ګډون نه کوي چې په ودونو کې موسیقي غږوي او نرخزیان ګډوي. دوی د جولای په مومه تر جرګې وروسته اعلامیه لاسلیک کړه. په ټولنیزو شبکو د هغې جرګې د ویډیو تر خپرېدو وروسته سیاسي فعالانو په پرېکړې انتقاد کړی دی او د اعلامیې مخالفت یې کړی دی. د لواړګي پولیس وایي هلته هیڅوک په موسیقي بندیز نشي لګولی. پولیس وایي په غمخادۍ کې ګډون کول یا نه کول د دینی عالمانو شخصي کار دی. نور حال فرهاد شنواری را کوي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخخیلو کې د جولای په اوومه نیټه ځینې دیني عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په مهال اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخ زیان راولي او هوایی ډز کوي نو د هغوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به یې بایکاټ کوي او فاتحې ته به هم نه ورځي. دې دینی عالمانو کونسلرانو باقاعده یوه اعلامیه ولیکله او لاسلیک یې کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او د هغوی د مړو جنازو کې ګډون مه کوئ چې داسې ډول کارونه ترسره کوي. په دې موقع مفتی عبدالرحیم دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل،
ان پختو کے چرتا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا چمنگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو دے محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوشا دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر 1.5 کسانو پورې وه. د لنډې کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی په خپله هم نه خوښوي، خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دې ته چې خوشحالی پکې ونمانځي او کله د موسیقي او رباب وغیره وي پکې، دا د خوشحالۍ یو ضرورت هم وي او تاریخي طور هم زموږ پښتنو په کلتور کې دا خبره را روانه ده. خوشحالي مونږ په دغه طریقه باندې نمانځو، نو په دې حواله سره ذاتي طور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېرې ستونزې مسلې دي، اوبه نشته، زنانم چې کوم د یو بوب سي یو یو دوه کیلومتره بهر وځي، په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشته، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو د هغې نه پس پرې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وښود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره یې مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ملایانو لپاره دی چې د لادرکه کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د ښځو په برخه او د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډې را جوړې کړې. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړې. د لنډ کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په 8 مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی. او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کوم دمکی یا گواخ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په کوټه کې پښتو اکیډمۍ د نوموتی پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په اتمې هغه غونډه کې د شاعرانو لیکوالانو درویش دورانی په مشرۍ کې دا غونډه وکړه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینهوالو برخه واغسته. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې واورول شي. نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د سیمینار مشر میلما ډاکټر اقبال ترین او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره وا. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفه په اړه ډېر مقاله وړاندې شوې. ورسره د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکي نعیم آزاد او مشال ډېډو ته وویل چې د ارواښاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش شو چې د ده دغه فکر، دغه اردو ناول، او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د ده اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه نه څه توپیر لري، د موضوع په لحاظ هم، او په هغه کې د ده یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. وکې د په هغه کې لیکلي دي چې زه د اردو پوره وړی او ما د اردو د حق ادا کولو دپاره دغه ناول لیکلی دي. هغه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکی یو څه نه صرف په فکري توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډېر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډېر نږدې پاتې شوی. د پښین سره تړاو لرونکي پروفیسر شهزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر وو چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب او شاعر او لیکوال وو چې هغه په ټولنه، یعنی څه کائناتي، یعنی هغه افاقي یو خیال لرونکی څوک وو چې څه ادبي دنیا ده، که هغه عربي ده، که هغه انګریزي ده، که هغه زموږ مقامي د ژبه، دا ټول درده در نظر لاندې وو. نو ده د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې که د نثر دی او که نظم دی، دا پر یوه چاره دوه سترګې دي.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده، همدا ډول د کور، کلي او ملګرو سره خوږ وو. په دې اړه نور حال د اغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا توم چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ویل دي، او چونکه راز صاحب چې وو هغه موږ بچار باندې داسې ایلاده خپل پرشر کې نه راوستلی چې په خپل دباو کې ساتلو چې وایي څه سو مخه کېږي، بلکې موږ خپل طبیعت یې لکړو چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. خو هغه شفقت مې پر موږ وو، نظر مې وو، پام یې را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر نه کړ چې د بعض پلارونه چې پر بچه باندې ډېر زیات پرشر واچي، ډېر په دباو کې ساتلی، هغه چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح دی. نو ډېر شفیق، ډېر مهربان او ډېر خوږ سړی وو، په زړه او په ژبه ډېر خوږ سړی وو، په خوله باندې څوک نه خوښول چې خلک د ده سه ناراضه یا مطلب دی، خو ډېر شفیق، ډېر مهربانه کس وو.
په دې یو ورځني سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعري مقاله وړاندې کړه. او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپله شاعري کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډېر مختلف، ډېر منفرد، ډېر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعاتو بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوږ، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت، ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوږ شخصیت و بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به وده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی، هغه واقعي د ځان ته خپل یو فکری نظام لرلی، په هغه کې دننه دننه د دا شعرونه ویلي دي.
د یادونه وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د درو شپېتو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درویشتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبي پښین کې د دې نړۍ څخه د همیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو، او په ژوند کې یې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي
او د کسو تر ستم جاس د فراق امکان ملمر په زړه کې یخ کړي د بی وخت موسمو تر ستم جاسم د جبن سحر دی پټ را څخه ساتي ستا د زلفو د زنګلو تر ستم جاسم لکه خدای د پاسلو عادت یې خپل کړی اے شاعر د لیلو تر ستم جاسم.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
مشال رادیو اوریدونکو تاسوره په خبرې کې د ماسیګر سلور نیمې بجې شولې. سنی لند خبرونه دادی چې ملي جمهوریت غرسنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وژنې پر سید نن او سبا د پاکستان په پښتون مشته سیمو کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته چې پرین وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غرسنګ د تپی کلی مشر د سرکاري خونسي په استاد عتیق الرحمن برید وکړ او هغه یې وشو. د نوموړي د وژنې سیمواري لا چا نه دا منلې. د سوات پولیسو د شخړو هواری په شوراګانو کې په لومړي ځل 15 ښځې او د نر ښځیانو یو استازی شامل کړی دی. په دې اړه د سواد پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور ویلي دي چې دغه سیمې په 1500 تاڼو کې د شخړو د هواری شوراګانې موجود دي. دغه یو بل خبر بیا داري چې په کراچۍ کې د جنگ روزپانې خبریال سید محمد عسکری نامعلومه کسانو تښتولې دي. د جنگ روزپانې د کراچۍ ایډیټر علي کامران نن مشال رادیو ته وویل چې سید محمد عسکری بیګا د یو واده نه بیرته خپل کور ته په لاره و چې لکه یوم آباد سیمې سره نږدې په سړک نامعلومه کسانو لګاډي ورله ودرو او لګاډي کوسکو د پولیسو په موبایل ګاډي کې له ځان سره بوتلې. د کورنګي پولیسو ایس ایس پی طارق نواز بیا مشال رادیو ته ویلي دي چې د پیښې په اړه معلومات راغونډوي. اوریدونکو مشال رادیو دا اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونې د مشال مرکه. نننې مرکه په برتانیا کې افغان اصلي سیاستوالي پیمانه اسد سره شوه ده. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی. راځي چې ورته وښو. مشال
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اوریدونکو د مشال مرکه کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نن مو په لندن کې افغان نژاده سیاستواله پیمانه اسد ملمنه ده. دا په ماشوموال کې ل خپل کورنۍ سره د یو کډوال په توګه ل افغانستان برتانیا ته تللې و. خونند لندن شهر د هیرو سیمې په شاروري حکومت کې د کارګر یا لیبر پارټي لخوا منتخب استازي ده. زه اوزما بل همکار ګولایاز د مشالډیو په اروپا کې د مشټو پښتنو پرستونزو ننګونو فرصتونو او د هغو په غربي ټولنه کې د اورګډېدو د جاج اخستلو لپاره برتانیا ته تللی و او هلته مو له پیمانه اسد سره د حقي د ژوند فرصتونو او چیلنجونو په اړه مرکه وکړه چې ستاسو پام ورته راګرځو.
کابل کې پیدا شوی یم په افغانستان کې او دلته راغلی یم. زه چې 3 کلنه وم زما فامیل د کابل د جنګو څخه وتښتېدی جلال آباد ته. بیا دغه ځای څخه موږ دلته راغلي یو او زه 3 کلنه وم چې موږ دلته راغلو. ته تلوی شوی یم دلته مې درس ویلی دی او دلته ژوند کوم.
دې کې عموماً داسې فکر کېږي چې هر څوک چې وي او ورسره مننه هم چې هغه نورو هېوادونو ته راسي اروپایي هېوادونو ته راسي نو هلته نورو کارو باندې مصروفي او درس هم تاسو ویلی دی. سیاست ته د ښځې چې راتلل هغه خاص هم په وطن کې هم دا تصور نه وي. د سیاست طرف ته ستاسو راتګ
اول می پلان نه درلود چې سیاست ته راسم. لکه نورو افغانانو غوندې مور پلان می ډېر غوښتل چې زه یا ډاکټر سم یا وکیل سم یا معلم سم یا داسې کوم وظیفه وکړم. خو زما دا وظیفه دونه خوښم نه وو او بل ما ډېر داسې کارونه کړي وو په کمیونټي کې دلته په پهاړو کې چې د خلک سره کومک کېدی، مخصوصا د ښځینې سره. او وخت چې زه فارغ شوم د ماستري سره، ما د یو داسې چارټي سره کار کوله چې د ښځې سره کومک کوله د کور پیدا کولو او د دام مسلې. او په هغه کې زه ډېر اصلا خوشحاله شوم، ځکه چې داسې کسان سره مخامخ شوم چې نه ژبه یې پیدله، نه انګلیسي ژبه یې پیدله، کوچنیان درلودی او حکومتو سره کومک نه کوئ. نو ما وویل زما فامیل چې دلته راغلي وو، هغه وخت زما مور زما په سترګو کې راغی، او زما مور مې په یاد شو چې مور مې دلته راغلي وو د کوچنیانو سره او ژبه یې نه پیدله. د هغې سره څوک کومک کړي وو په هغه وخت کې؟ او دلته ولې داسې کسان دي تر اوسه چې څوک ورسره کومک نسي کوی، یا دوی په سیستم باندې نه پوهېږي؟ نو د دې خاطر ما فکر وکړ زه باید په سیاست کې داخل شم، او زه باید په هغه میز کې یم چې دوی هغه پالیسي ډیسیژنز جوړوي د خلک د ژوند د ښه کېدو لپاره.
شدې کې تاسو سره دا ډېر انتخاب و، ځکه چې په برتانیا کې سیاسي ګوندونه دي درې څلور، خو بیخي ښکاره دي مشخص دي، لکه کارګر ګوند دی، لیبر پارټۍ دکه، او لکه ټوري ده دېنا پرته لیبرل ډیموکراټان دي، او بیا سره ګرین هم وي. نو تاسو ولې د کارګر ګوند انتخاب وکړ؟
زه کارګر ګوند ته د دې خاطر راغلم ځکه چې په سکول کې موږ ته د تاریخ هیستوري لسنز راکوله، او په هغه کې په تاریخ کې لیکلی دی چې په برتانیا کې موږ دا هیلث سیستم چې دلته لرو، د خلک د تداوي کومک، هغه حکومتي کومک کارګر خون جوړ کړی دی، او د کور کومک زما جوړ کړی دی، او دا نور داسې شیان چې د خلک سره کومک یي، هغه کسان چې مخصوصا غریبانه دي او د باید کار وکړي چې ډوډۍ پیدا کړي د کور لپاره. دې خاطر ما د دې سره ډېر دلچسپي درلودی چې یعنی د خلک سره، د عام خلک سره کومک کوي، داسې پالیسیز راوړي چې د هر څوک سره کوم، یوازې د پیسو دارانو لپاره نه دی. او شاید دې خاطر چې زه خپل ځان د یو ورکینګ کلاس کمیونیټي سره خپل ځان منم، یعنی د یو غریبانه کورنۍ سره، نو د دې خاطر ما د کارګر هوند انتخاب کړی چې ما فکر وکړ د دې پالیسیز نه تنها د افغانانو لپاره شته، خو د ټول خلک چې په دې مملکت کې ژوند کوي هغه لپاره.
تاسو چې کله په سیاست کې راغاست، سیاست کې ډېر مشکلات وي، ستړي وي، خو درې مخصوص ستاسو به کېدای شي موږ ته په ښکاره ښکاري چې چیلنجونه به وي. یو چیلنج به یې پیل نه دی وکړو، ستاسو په داسې هېواد کې کنه چې هلته مذهبو خلک هم ډېر دي، او خپله د دې هېواد کې که څه هم سیکولر دی خو خلک او نفوس یې چې دي هغه عیسویان دي، او بیا په کارګر ګوند کې ستاسو یاست، هلته به د لوی تعداد زیات وي، نو پیسې کې یو مسلمان تاسو کله دا محسوس کړی دی چې یا تبیز کړی یا تاسو ته ګټه رسوي؟ یعنې پیسې چې مسلمان ستاسو لپاره ننګونی یا چیلنجونه سو؟
په دې چې زه مسلمان یم او په کارګر ګوند کې کار کوم او کونسلر یم دلته، زه فکر کوم ډېر مشکلاتونه شته. خلک ډېر مسلمانانو ته په بد سترګو کې ګوري، دوی فکر کوي چې موږ غواړو شریع راوړو په دې مملکت کې، او غواړو ټول خلک مسلمانان کړو، او دوی په دې بیریږي، او دوی سم نه پوهېږي چې موږ سره کوم ژوند کوو، زموږ مذهب څه معنا لري، چې ولې موږ تښتېدلي یو خپل د مملکتو څخه. په دې شیانو دوی لږ نه پوهېږي، او په دغه لږ مشکلات سره مثلا د دوی پېژندل چې زموږ سره کوم ژوند کوو، سره کوم ژوند نه کوو، موږ سره کوم کسان یو، مسلمانان یعنی مسلمان څه معنا. خو بیا هم زه خپل په دین باندې ولاړ یم، او زه افتخار کوم چې زه مسلمان یم.
تاسو ته په ګوند کې داسې محسوس شوی ده چې په ځینو ځایونو کې په حیثیت مسلمان په حیث باندې له تاسو سره تبعیض یا دغه سوی دي؟ که تاسو دغه بیا رپیټ کړئ.
زه فکر نه کوم چې زما په حزب کې کوم یا زما په غونډ کې کوم مشکل وي د مسلمانانو سره، ځکه چې زما د لیبر پارټي په مابین کې ډېر مسلمانان شته. زیاد مشکلات نسته، خو دغه مشکل دی چې مثلا یو پوزیشن ته که غواړې ورسېږي، یو ځای ته غواړې ورسېږي، په هغه کې مشکل بیا ستا، ځکه چې دوی ډېر نه غواړي چې مسلمانان په داسې ځایو کې اوسي چې دوی ته پاور راسي یا یو داسې پوزیشن راسي چې دوی وکوی سي چې ډېر اوتوریټي ولري. دلته مشکلات شته، او زه فکر نه کوم چې دا یوازې د مسلمانانو مشکل ده، دا د ټول هغه کسان چې مثلا خارجیان خارج سره غلي دلته او دلته لوی سوي، د دوی سره دغه مشکل شته په دغه ټولنه کې.
تاسو بیا بحث افغان هم دلته یاست، تاسو یو بل پېژندلو دا هم ده.
بلې،
بحث افغان د افغانستان خپل سیاست په افغانستان کې څه وشو د هغه په اړه باندې په غرب کې خپل یو نظر دی، او بیا په برطانیا کې هم دي ستا په غوند کې بهم وي. نو بحثیت افغانه هم ستاسو دپاره تر مسلمانۍ زیات چیلنجونه دي که نه؟ یعنی تاسو یې څنګه ګڼئ، یا په ګوند کې دننه او په مجموع کې؟ اول به په مجموع کې خبر وکړو، بیا به ګوند ته.
په مجموع کې زه فکر کوم ځکه چې افغانان دلته لږ دي، لږ مشکل دی، ځکه چې ډېر خلک د افغانانو سره بلد نه دي. دلته د هند څخه خلک ډېر دي او د پاکستان څخه خلک ډېر دي. هغه څوک چې فکر کوي چې ته مسلمان یې، دوی دستي فکر کوي یا پاکستانی یې یا بنګلادشي یې یا د بل ځای سره، دوی په افغانانو باندې دونه بلد نه دي، نه پېژني. یوازې هغه پېژي چې په تلویزیون کې اورېدلی یې، او هغه هم د طالب د نوم څه اورېدلی یې او د جنگ د نوم څه اورېدلی یې. نو دغه یو مشکل ده، خلک فکر کوي او یو څوک ما ته یو وخت ویلي وو چې ته ولې چادري نه اغوندې ښایي چې تلته، ما افغان لیدلی نه دی چې چادري نه یې اغوستلی. ما وویل تا کوم وخت افغان لیدلی دی؟ وای په نږدې ژوند کې هېڅ وخت نه، خو یوازې په تلویزیون کې. نو د دې خاطر یې لږ مشکل ده په ټولنه کې چې خلک پېژندل نه لري د افغانانو سره، خو زه فکر کوم اوس لږ لږ پېژندل پیدا کړي دي، ځکه چې دلته مخصوصا په هارر کې موږ رستورانتونه لرو د افغانانو، دوی دلته ژوند کوي ډېر وخت، خلک لږ پېژندل پیدا کړي دي د افغانانو سره.
تاسو یعنې دا خو تاسو هسته په مجموع کې د افغانانو په اړه باندې داسې دي چې خلک یې ډېر نه پېژني، خو اوس ورو ورو یې پېژني، نو په هغه حساب برخورد دي. خو تاسو پیمانه اسد افغان په حیث باندې چې کله په لیبر ګوند کې یاست، نو هلته تاسو دا محسوسوئ چې تاسو سره د یو افغان په حیث باندې
زه فکر کوم چې زما په غونډ او په هیڅ په مابین کې وو مشکلات شته، دا چې یو څوک افغاني د دې خاطر چې په سیاست کې خو تاسې پوهېږئ چې مشکلات شته، هر څوک غواړي چې خپل کسان مخته سي، او دلته زما په حزب کې مختلف ځایو څخه خلک راغلي دي، د هند څخه، د پاکستان څخه، د بنګلادش څخه، د شریلانکا څخه، دوی خپل ځان ایژن آسیایی وایي، او افغانان په هغه کې شاملېږي نه ډېر وخت، او دوی موږ اصلا سم په مسلمان په سترګو کې نه ویني ډېر وخت، او دوی موږ ډېر کم یو په سیاست کې، موږ هېڅ نه یو. زه اولین افغان وم چې په کونسل کې انتخاب شوی یم په یو کې کې، دا یو غټ خبره ده. او دوی موږ چې ډېر نه یو، یعنی دوی زموږ نظر او زموږ خپل ټولنه دوی نه پېژني دلته، دوی نه پېژني چې افغانان د برتانیا لپاره څه شي کړی دی. او زه غواړم دغه دوی ته وښیم او ووایم چې موږ دلته بزنسز لرو، خلک لرو چې کورونه لري، دلته داسې کسان دي چې ډېر کار کړی دی دغه مملکت لپاره. نو د دې خاطر موږ باید په سیاست کې داخل یو او شامل یو، او په دغه مملکت کې چې موږ ژوند کوو باید یو ځای ولرو، مخصوصا په سیاست کې. چې که په سیاست کې ځای ونه لرې، نو داسې فکر وکړه چې ستا د ټولنې لپاره، ستا د خلکو لپاره دلته کومک هم ډېر کمی. بیا
دا خو مسلمان برخه هم وکړه، د افغان برخه هم وکړه، خو عمومي په ټوله نړۍ کې چې کوم موږ په چای کې ورته وایو، یا تاسو به ست ښځه چې همیشه سړي چې دي د هغو په لاس کې واک او اختیار وي، نو د یو ښځې په حیث باندې مخصوصا ګوند ته به راسو، ستاسو په ګوند کې تا تاسو هم دا محسوسوي چې هلته مشکلات لري که نه هلته داسې خاص تاسو ته نه ښکاري تاسو ښکاري سړي او ښځې برابرې.
زه فکر کوم زما په غونډ کې په د لیبر پارټي کې مشکلات شته د ښځو لپاره. وخت چې زما هیڅ کوشش کوي چې ښځې مخته شي مخصوصا په مثلا په پارلمان کې یا په کونسل کې یا په د نور ځایو کې او هغې ته کوټاز هم جوړ کړي دي د انتخابات لپاره مثلا. خو بیا هم بعضې کسان دي زموږ په غونډ کې زموږ په حزب کې چې سړیان دي او نه غواړي چې ښځینه مخته ولاړ شي او دوی مشکلات جوړوي. خو زه فکر کوم په دې کې هر څومره چې ځوان ښځه یې هغونه مشکلات درته ډېر وي. مثلا سن دي چې لږ پورته یې لږ مشر یې او ښځه یې دونه مشکل نه لري چې لکه یو ځوان ښځه ولري. او دا ډېر شیان دي په دې کې خلک فکر کوي دوی کوی سي تا ته هر خبره وکړي یا فکر کوی سي چې ستا باندې یو شی ولیکي تا ته ووایي دغسې به وایې یا ستا باندې په زوره یو ووټ ستا باندې کوي. دې خاطره باید ښځینې باید ډېر جرأت ولري په دې کې آسان نه دی او ډېر وخت داسې کار هم لري چې باید څوک ته سخت خبره وکړي او هر څوک ته دا آسان نه دی او هر څوک نسي کوی. نو دا ډېر مینټل سترینګث غواړي د مخصوصا د ځوان انجینیا او ښځې لپاره.
دا ټول چې اوس موږ سره یو ځای کوو چې زه پوه شوم چې کله ستې مسلمان هم تاسو ته مشکل پېښ دي که مجموع دی که په کې دی د یو افغان د حیثیت باندې هم تاسو ته په دواړو حالتونو کې یو مشکل پېښ دي او د ښځې په حیث باندې هم تاسو ته یو مشکل پېښ دی. خو که دا درې واړه یو ځای کې او که تاسو فکر وکړئ چې تاسو په برطانیا کې یاست ژوند کوئ راغلي شوي یاست تعلیم کړی دي او دا بیرته د پاکستان یا افغانستان یا بنګلادیش یا دې طرف ته یوسئ نو تاسو کوئ چې که تاسو هلته واست هم په دغه حالت کې به واست که نه د هغه حالت زه دلته ډېر ښه.
زه فکر کوم چې ځکه زه په افغانستان کې وم او دا ټول شیان اوس په ډېر زه نه پوهېږم زه په څه رقم حالات کې به وم یا څه وظیفه مې کوله یا څه رقم یې ژوند و ځکه چې هغه موقع موږ ته برابر شوی نه دی چې موږ په یو آرام مملکت کې ژوند وکړو په خپل په وطن کې چې هلته پیدا شوی یو. خو دلته چې زه یم او زه چې وینم زه فکر کوم چې هغونه مشکلات چې دی که آسان کار وو هر څوک کوی ځکه چې آسان کار نه ده ډېر افغانان په دې کې ناراضي. هر څوک فکر کوي چې دې ماشم به ډېر وي ماشم ډېر نه دی. خو زه دا کار د دې خاطره کوم ځکه چې زه غواړم د افغانانو سره کومک سي او بل زه فکر کوم که نور مملکتونه خلک کوی سي د بنګلادش څخه خلک کوی سي د هند څخه خلک کوی سي د پاکستان څخه خلک کوی سي ښایي ولې افغانان نسی کوی ولی افغانان شاته پاتې دي. نو د دې خاطر زه په دغه کې لاس کاله کېږي چې زه په دې باندې کار کوم او زما بل دا هوپ آرزو مې دا دی چې نور افغانان هم په دې کې راسي خپل ځان شامل کړي ځکه چې د آینده لپاره زموږ د کوشنیان زموږ د نیکسټ جنریشن لپاره دا ډېر مهم دی ځکه چې که تاسو اوس ووینئ صدیق خان د لندن ښاروال دی د پاکستان څه دی فامیلی د پاکستان څه دی که سکاتلند کې وګوري لیډر د اس ام پی وس هغه هم فامیلی د پاکستان څه دی. نو دلته ډېر داسې کسان دي چې نو د نور مملکتونو سره راغلي دي او دوی خپل د آینده جنریشن لپاره یو شی جوړ کړی دی مخصوصا په سیاست کې. او زه غواړم چې د افغانانو لپاره هم هغسې یو شی برابر سي او جوړ سي او زه په دې باندې زه شاید په دا څلور پنځه کاله مخکې په دې باندې زه کار کوم.
که تاسو اخري پوښتنه کوم چې که تاسو ځان د افغانستان له حالاتو سره تاسو ولې چې ماته نه ده معلومه که زه په افغانستان کې وایم څو تاسو دلته ناست یو افغانه چې ځان پرتله کوي له افغانستان له ښځو سره نو تاسو آیا ځان داسې کله ګڼئ چې یا زه بیا په بهتره ځای کې یم په سم ځای کې یم یعنې ځان خوشبخته ګڼئ که نه؟
زه فکر کوم چې خدای ما ته داسې ژوند راکړی دی او زما مور او پلار ډېر کوشش کړی دی چې موږ د افغانستان څخه دلته راوستلي یو. که زه نه پوهېږم که زه په افغانستان کې وم ما به درس ویلي یا نه ویلي. شاید یو وخت خلک زما سره ټوکې کوي وایي که ته په افغانستان کې و تا شاید اوس واده کړي وو او پنځه کوشنیان به دې درلودې او داسې ټوکې کوي. زه پوهېږم چې زه ډېر پریویلیجډ یم. پریویلیجډ زه نه پوهېږم څنګه په پښتو کې تشریح کړم. زما ژوند ډېر مخته تللی دی تر نورو کسان، خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغسې ژوند خلک درلودی له مخه د طالبان. خو اوس په افغانستان کې نجونې مکتب اجازه نه لري، ښځې د کار اجازه نه لري او دا ډېر سخت دی موږ ټولو ته چې موږ دا ګورو.
اوریدونکو دا خو مرکه خو پیمان اسد په برتانیا کې هغه لومړی افغان ده چې شاروالي حکومت ته منتخبه شوې ده او هغه هم له هیرو سیمې څخه چې پکې زیاتره هندیان او پاکستانیان اوسېږي. پیمانه په هیرو سیمه کې وړه رایل وسوي او دا سیمه تقریبا ورته کوڅه په کوڅه معلومه ده. تر مرکه مخکې زه او ګولایاز وګرځولو او سیمه را باندې وپیژندله او له افغان دکاندارانو سره ملاقاتونه را وکړل. راځي تاسو هم په دې چکر کې را سره ملګری شئ.
ایرانی مکتب د شنبې په ورځ درې ساعته لپاره
اتکاله
دې خاطر نکله ویل په فارسي کې ډېر
شي. یعنی اوس تاسو چې یعنی تاسو فارسي لیکلای هم شي؟
وو نکله ویل هم سره پښتو هم ویل سم. نکله لږ مشکل ده ځکه چې پښتو لکه اډیشنل الفابت لري نه.
نو هغه وخت کې تاسو وایي مکتبونه نه وځکه مکتب وای نو بیا بستا
وو هغه وخت پښتو
نو دا خو بیا فارسی لټریچر هم ستادر خي
وو
شاعران او دغه د خوښ شاعران د څوک فارسی څوک دوهلی
حافظ
یا
هغه می ډېر ویل دی هغه خو ډېر مشهور دی په کچی هغه د خاطر خو کتابونه راشن د حافظ ډېر مامور پښتو
حافظ حافظ
مشته په کور کې ډېر
شاه حافظ زیاد
بل بیا روست را افغان مکتب چی جور سو بیا از ما خوندی از ما ور بیا پشتو کلاس است شامل سو
شاه غطلو ها
و بیا اگه وقت بیا جر غط سم بیا زی ما از ما امتحانونه بود کالج و داشتن دوی خاطر بیا زبان نرم بیا دوی بلاره بیا دوی پښتو کې ډېر قوي دي وسم
ښه دوی پښتو ښه
دي پښتو فارسي دواړه دلته پخوانی روډ نیو دا هغه روډ د کوم ژوند کوي دا
ښه دلته مو سیدلې
و په ځا سره کې یو کور زده وس وخت نه لرم چې
نه خیر بس داسې
بیا
نو دا خو تاسو ډېر اټیچمنت دی دغه د سیمې سره ستا
و دې
ټول میموریز د دلته یادونه
دلته یو دینو دی ما مور ډېر سمش سره ستاله دا چې شکر یو داسې و چې بعد له سکول یو څو ساعت څنګه شمې کوس موږ مسجد ته لېږو
شا
درې ساعت لپاره ډېر وخت درې وخت په هفته کې یا دوه وخت په هفته کې زما بیا نه کوم شپږ کلنه وم چې مسجد مشر و پی
ښه
بیا دوه
زه خو بیا نیمچه ملا مې که نه
زما خوندې ما ته وایي چې ته اصل ملا ته یې خو نو قرآن شریف مو هلته وویله او د اسلام په باره کې هلته مو زده کوي لمونځ مو هلته زده کوي
ښه
ټول شیان د دین
نوالته با ملاو سړای بو کنه هغه بدرته وای
ها موږ ته شز دي دغه ولې
ها
نیم مسجد ته انجینی وو د شزو
ها
نیم مسجد په سریان نه لاندې مو قرآن شریف ویل ته یو موږ ته خاله ویل آنټي
ها
آنټي بشانو مې وو اصلا پاکستانیان وو
ها
جاپان
ها
کی قرآن شریف موږ ته تا کوله یو سات بیا پورته تلو یو بل خاله ته هغه بیا موږ ته د اسلام په اړه کیسه کوي چې اسلام چې شي وايي چې څه تر کوم پای ته ورنه
نو دا تاسو ودې ته پیسې ورکولې کدا به مفت
نه دا مفت
ښه
دا مفت خو مسجد د کونسل سره حکومت څخه بیا فاندینګ
شاله دي حکومت په بیا ورته ورکولې
مسجد
دغه بھائی تھا نا پراپرٹی بھائی پکرائے بھی ارکڑی
پاکستانیان
چلی افغانان
دلتا ہر مسجد چلے اصلاً پاکستانیان
انتظام کرے
ملائم جی پاکستان سے رہتی
نو دا دغه چې دی یعنی مسجدونه څومره دی ډیر دی په هارو کې څلور پنځه او نفوس شمیر به څومره دی هارو
هارو پاپولیشن
250,000 او دې لپاره تاسو پنځه مسجدونه لرئ کنه
پاکستان اختر کئی نور کمیونٹی سر ډیر جنجال
اختر بانی دل تم جھگڑا افغانان یو ورځ دمخ کئی عربان
بل ورځ کی او داسې خاطر دا نور ځایونه شیگان مثلا خپل مسجد لري شلنګن خپل مسجد لري
شسرلنګن هم لري ځان ته
او عربان خپل ځان ته لري سومالیان خپل ځان ته
لري تاسو دا پنځه یادوي دا د چا دي
یو د پاکستانیان دي یو د شلنګن دي یو د سومالیان دي یو د عربان دي او یو د شیگان
نو دا چې کله اختر سی کنه نو سرلنکن والا له سرلنکا حکومت سره کوي کنه او افغانان ځان ته کول غواړي له افغانستان سره پاکستان پاکستان ته نو بیا د چا خبره وچلی
هر څوک چې مسجد چلی د دروازې ته د مسجد خلاصې په هغه ورځ چې اختر یې په هغه مملکت ته
یعنی د یو کے گورنمنٹ داس یو پالیسی نور تلری سے تا صبح لکه مثال یو ور وځ وکوي ته نه داس نه ده
نا هغه نه ده څه کوي وی سنټرل مسجد لري ریجنز پارک مونس
هاو
هغه بیا د سعودي عربیا په
شاغه په کنټرول شاغه د هغه سره ده
څه کوي هغه اول مسجد چې جوړ شوی و هغه تیر عربان
شاغه سامان کسافت
من
ڈیر دل تو بیا ساسو دفتر دی کنه
او تاس مش دا افیشل کاونسل دفتر اسلام دا سره چی دا مو نوې جوړ کړی
هم
په ستاف سره
شاشا
یو بل بیلډینګ لرو اته مو سن اخوانی کونسل بیلډینګ لازم کونسل چیمبر دا هوا شي
شا
هغه وس باندې د سکچیاغه د رینوویشن باندې ده
شا
هغه بیت جوړی
شاشا به جوړ
هغه دې په خوانی بیلډینګ دی هغه وس کمینګ او دا شانه خراب دي
شا
هغه د سره ست جوړی متاغه بیلډینګ موږ جوړ کړی چې چې موږ غوښتل چې ټول سټاف دی او
شیوزای
نژدې د ویلسټرن
ښه او بالکل
ځکه چې دا ځای کې ډېر غریب خلک ژوند کوي او موږ ویل چې اتونه موږ پکې یو
ښه نژدې یاست
نژدې یو ټول خلک راځي دي چې اناخي بزنس هم هلته شي او هغه ځای هم بلش شسی
ښه
نو
ده خاطر شدا شپراخ زاید ډیر زاید
دا بسونه چې تاسو ما شمول د څه ولا
و دا کسان مثلا چې کومک ضرورت لري
ها
پای د کور ته واخې او سنت یو سی
ها
ابیکوس
ته واخې کوته
یو
څنګه
مو
چې باندې شدا ټول او دا بیا یعنی یو فاميلي کوای سی کنه ټول خلګي
ټول
ډیر ماشومان
اڅوک چې مشکل لري ریښتیا